یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسې ازادي رادیو ته ورځئ. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وي له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د هېواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 1 د دسمبر میاشتې 1 په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه، پنټاګون په داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میاشتو 14 امریکایي سرتیرو نیمایي تر څړمونی پورې له دې هېواده وتلی شي. په غزنی کې دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یوه کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې چاودنه سوي چې له امله یې 14 تنه مړه شوي دي. پنټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میاشتو 14 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ایستل کیدلی سي. دا خبره د اسوسیټډ پرس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبري اژانس ویلي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي، د دې هېواد په اړه د جمهور رئیس ټرمپ په ستراتیژۍ کې یو ناڅاپي بدلون وي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستانه وایستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه لا نه ده سوې. جمهور رئیس دونالد ترامپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په ایستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې هغه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس به چې پرون یې د استعفا خبر خپور سو د 2019 میلادي کال د پیل په میاشتو کې له کاره ووځي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د هغه نظرونه په بشپړ ډول د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه لري او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د خپلو پالیسیو یادونه کړې ده. د جیم ماتیس خبرې په هغه لیک کې چې د دسمبر په 20 جمهور رئیس دونالد ترامپ ته استولی لیکل شوی دي. دونالد ترامپ پرون د هغه د استعفا خبر پر ټویټر خپور کړ او وی ویل چې د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې به د حکومت د دفاع وزیر تقاعد وکړي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړو د جیم ماتیس د استعفا له امله له خبرداري ډک غبرګون څرګند کړی دی. جیم ماتیس د دونالد ترامپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کیدلی شوی. اسوسیټډ پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله لیکلي چې د افغانستان څخه په وتلو د سپینې ماڼۍ ټینګار یو مهم علت و چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د دې خبر په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې هېواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د زلمی خلیلزاد سره یې پر دې هم خبرې کړې وې چې د بهرني ځواکونه څه وخت او څرنګه له افغانستانه وتلی شي. د غزنی دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یو کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې د غزنی د مرکز اړوند کاریزي بالا په سیمه کې د اپراتیفي معلوماتو پر بنسټ د پولیسو د چټک غبرګون قطعې په دې کمین کې شپږ وسلوال وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي. د ښاغلي نوري په وینا د وسلوالو دوه جسدونه په سیمه کې پاتې دي او حکومتي ځواکونه له هغوی څخه یې یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړی دي. بل ورته وسلوال طالبان مني چې په دې حمله کې د دوی وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي چې شمېر یې دومره لوړ نه دی. د پروان امنیتي چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو نظامی مسؤول ملا قادر له درې نور وسلوالو سره وجل سوی دی. د پروان د امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د قمندان تیره شپه یو موټر تښتولی او د تیښتې پر مهال له بلې وسلوالې ډلې سره چې هغه هم ګمان کیږي چې طالبانو په نښته کې ښکیل سوي دي، چې په نتیجه کې د ملا قادر له درې په نتیجه کې ملا قادر له دریو وسلوالو سره وژل سوی او د د ډلې یو تن زخمی شوی دی. د هغه په وینا دا نښته د جبل سراج ولسوالۍ په قادر خیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې په چاودنه کې د وژل سوو کسانو شمیر دیارلسو ته لوړ سوی دی. د چک جمهوریت رسنیو نن ویلي چې په دې کان کې دولتي شرکت اوکیت کار کاوه او د ګاز چاودنه پکې شوې ده. دا پېښه پرون سوې ده. د اوکیت شرکت ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه خبرې نه دي کړې. ویل کېږي چې په دې کان کې یولس تنه کسان چې مړه سوي دي د پولینډ وګړي دي او دوه تنه یې د چک جمهوریت اتباع دي. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ادیر په یو خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې په هنګري کې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړ سوی، خو تنخواګانې یې په دریو کلونو پورې ځنډېدلې دي. ولسمشر ادیر چې د صدراعظم ویکتور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي چې نوي مقررات اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. په دې اړه مو د ځینو تحلیلګرانو نظر هم راخیستی.
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخنیوي د تقسیم اوقات د مخنیوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي، یو خلا ایجاد نشي، هغه ښه کار دی.
دا هم اوري چې د اورزګان والی وای په دې ولایت کې د فعالو زورواکو مخنیسي
پاینده کې به نور زورواکي ختمې مجددا د پاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخونیسو.
په شمالي ولایتونو کې د یوې اونۍ پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پوځي چارواکو وسلوالو ته خبرداري ورکړي.
دوی ته مو دغه لبی کوایو چې راسی سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشیږي. در غیر از او د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت دریج د دوی په مقابل کې وجنګیږي.
په خوست کې ګڼ کسان د بیلابیلو قضیو په تړه ونیول سوي.
څلور سوه دوه دیرش جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوی دی او عاملین یې رسما څارنوالۍ ته سپارل.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. زما رایه زما حق پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خبرونه کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. جمهوری ریاست په ویلامیه کې چې نن خبره سوې ویلي دي چې زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو درېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکا ای سرتیرو نمایی به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي. رحمت الله افغان په کابل کې دا مسله تعقیب کړې. نور جزئیات لده څخه ورو.
بله صالح صاحب، کله چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نمایي ځواکونو د وتلو خبره مطرح کړه، د افغانستان جمهوریت ریاست دغه موضوع غبرګون وښود او څو شپې وړاندې یو اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلي دي چې په تیرو څلور نیمو کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړې او ټول هیواد عام او تام امنیت د همدغه افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره سوی ده. او دا چې څو زره بهرنی سرتیری چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکی مرستو او حمایې چارې پر مخ وړي، که دا ووځي دا به هیڅکله هم په امنیتي وضعیت تاثیر ونه چوي، ځکه چې په تیرو څلور نیمو کلونو کې ټول چارې افغان امنیتي ځواکونو سنبال کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پینډاګان وایي په داسې پلان کار نهایي کېږي چې په افغانستان کې د میاشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ووځي. بلخوا د مخکنی افغان ولسمشر دفتر رئیس کریم خورم که څه هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو هرکلی کوي، خو وایي چې باید یو منظم پلان له مخې وسي چې ستونزې را جوړې نه کړي. کریم خورم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخې نه وي، د تقسیم اوقات د مخې نه وي، او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي، یو خلا ایجاد نشي، هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کړم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
بلې سالی صاحب، د ارګ په اعلامیه کې راغلي کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په هکله رسنیو کې مطرح کېږي، دغه اندېښنې په 2014 میلادي کال کې هم مطرح په شدت مطرح شوي وي، خو بیا وروسته ثابته شو چې دغه اندېښنې بې ځایه دي. همدارنګه اعلامیه وایي هغه تحلیل ګران چې څه د ویل به چې څه د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه خوځي افغانستان به سقوط وکړي، نو دغه خبره هم بې ځایه ځکه ثابته سوه چې ټولې چارې افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اخلي او د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. سالی صاحب،
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې جمهوري ریاست وایي د 3,000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې پر داسې پلان کار کوي که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ضد وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شاهین قول اردو مشر وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې سوي دي. تفصیل له بلخ نه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په شمال زون کې د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده بستوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوی او همدارس د جوزجان میمنې لاره چې تر دې پخوا د وسلوالو تیرریستانو د ګواښ له امله مستوده وه په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایثار دا مثال به سرعت به پیش میرن فیرن قطعات ما در دولت آباد هستند. چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردند. از هر دو طرف تلفات زیادی به دشمن وارد گریده است.
د شاهین قول اردو قماندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د اسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف تیرونه پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي هم پر طالب وسلوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامي بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وي او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکراتو خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکاره کوي او دوی همیشه ژمن نه دي. دېته موږ دې ته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیقو، دوی ته موږ د غلبه کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشیږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د دوی په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قول اردو سرتیری هم د خپل مشرانو پر شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قول اردو دوه تنه سرتیر یې په اړه وای
که نمیستان که و آمده خود تسلیم دا اولاد کنن که اگر نمه کنن دیگه بازمارم دیگه و آمدگی داریم که دا میشان سادگی کنیم تا که خون دا وجودی ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور سمدی هستم. من یک پیام برای دشمنا دارم. ما آمادگی بسیار کامل بخاطر سرکوبی ها داریم، ولی در قدم نخست از یا ما تقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستند.
بعد از حال که دشاین قلوردو چرواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي، چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلفو مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې روانې امنی ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې دي. د اورزګان ولي وایي په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زورواکي د بېوزلو مرستې وړي. ولي ژمنه وکړه چې د دې ستونزې مخنیوی به کوي. په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وچکالۍ او جګړې ځپلو کورنۍ سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسې وکړه. د دغې موسسې مسؤول انجینر محمد داود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نغدې پیسې دي او 290 کورنۍ ته ورکول کېږي، 90 سلنه به یې پر وچکالۍ ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به یې پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالۍ له امله متضرر شوی وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوی وي، بې ځایه شوي د بل ځایونو را بې ځایه شوي او متضرر وي. 290 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توزیع شي، چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 290 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکوړي، خو وای چې لږ وروسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدلا سید ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو ریښې له منځه وړي او غریب او بیچاره خلکو ته به خپل حق ورکوي.
مؤسسات د وخت په وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتی په دې څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا د یو سړي په حکم نه مړېدی، د دوو په حکم نه مړېدی. موږ د دې لپاره راغلي چې د دې مؤسساتو سره کومک وکړو چې دغه زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختم وي. موږ د دې لپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د دغه ولایت یو شمیر جګړه ځپلو او وچکالۍ ځپلو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نوم راغلي مرستې زور واکې وړي او یا هم مسولین پر خپل خېش او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توزیع شروع و زموږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي داسې یو لږ کومک زموږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړو تېره بله درلوده و درېده، بس داسې احتیاج وم یوه ګونی وړه مې چې سپېدله نور بېخي پر مخ وشی نه درلوده.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دوکانو باندې ګرځم وروره، که یا لاس پیدا کړي یا شل پیدا کړي بلا نسه پیدا کوه. هغه نه اتکنران یم وروره، زیریم یا د کشنیان پسخانه وی وروره، یا په خدای داس کیر ډیره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه. موږ ته راغله دا خلک او موږ یې راوغوښته. دا دې په سترګو ما یبه پلار مفارکۍ دادی سپین ږیری دی، در بدره په دې سرای پراته په دې کې پراته در بدره ده.
د یادونې وړ دی چې د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عجلو مرسته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابیلو قضیو په تړاو 455 کسان نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنی قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 304 بیا بیلابیل جرمی واقعیت ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پیښې دي، 109 ترهګریزې پیښې دي او 9 پیښې د نشه یي توکو د قاچاق دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یوه اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولي مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې ویل چې د یادو واقعیاتو په تور 4550 کسان نیول شوي چې 325 کسان د جنایي قضیو و دشتنه د ترهګریزو خو او درې نوي تنه د نشه یي توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 304 اویا پیښې دي، د ښار مرکز او دغه د 12 ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونو کې ځنې داسې دي چې مخنیوي شوی دی، ځنې دا دی چې د پیښې نه وروسته نیول شوي دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغې کې د فایل نه وي نیول شوی. دوسیې ټولې تحت کشف نه وتلي دي، یو تعداد تحت تعقیب دي، یو تعداد مضمونین مفرور دي، انشاءالله وبه نیول شي.
د جنرال نورزوی په وینا په تیرو نهو میاشتو کې 144 میله وسله هم د پولیسو لاسته لویدلې ده چې یو تعداد یې دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر یې اړوندې سرانوالۍ ته ورکړل شوې ده. د زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و درشګاډې نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرځای شي. د ده په وینا چې په دې موده کې 422 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوي چې 400 جریبه یې په مندوزیو کې او 22 جریبه په خاني خوړ کې وه چې عاملین یې په رسمي ډول سرانوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوي دي او عاملین یې رسما سرانوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه په مندوزیو کې او 22 جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د سرانوالۍ او عدلي ارګانونو په ځانګړي ډول له محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادی رادیو توجه است. زما رایا زما حق اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سی. خو سیو نړیواله مسله تعقیبو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس خپل دندې استعفا کړي او ویلي دي چې د نیوی کال تر پیله به خپل دندې ته دوام ورکوي. ماتیس ویلي چې خپل استعفا یې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استولې ده. هغه په خپل استعفا لیک کې ځینې دلایل بیان کړي دي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي استودیو ته راغی. تکل صاحب، دفاع وزیر ښاغلی ماتیس په خپل استعفا لیک کې د خپل دندې د پریښودو لپاره څه دلایل وړاندې کړي دي؟
مننه سالی صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لیکلی دی چې په خپل استعفا لیک کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې ده. ماتیس د نورو مسایلو تر څنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ټرمپ سره د خپل نظر د توپیر یادونه کړې او لیکلی دي. دا یوه روښانه خبره ده چې مثلا روسیا او چین غواړي د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر یوه نړۍ رامنځته کړي. البته سالی صاحب، ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړي چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي.
په خپل ولسمشر ټرمپ د د د استعفا په اړه څه عکس العمل څرګند کړی یا دغه استعفا یې منلې ده؟
له دې اعلان وروسته یوازې ټرمپ نه و، ډېر زیات نور غبرګونونه هم وو. د ده د استعفا له اعلان وروسته د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د یوې مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسي پیلوسي چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسي وویل ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا د رسوایۍ په نتیجه کې له دې ادارې د ټرمپ له ادارې نه وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور مارک وارنر وویل دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یوه ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. خو تاسو د ټرمپ پوښتنه وکړه، ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال وروسته د را روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونو ترسره کولو ته اړ کړي یا متوجه کړي. او ټرمپ لیکلي چې د ماتیس د کار په دوره کې په تیره د جنګي تجهیزاتو د پیرودلو په برخه کې ښه پرمختګ وشو.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. بله نړیواله مسله دا ده چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماتان د امنیتي دلایلو له مخې له دغه هیواد څخه ایستلي دي. امریکایي ډیپلوماتانو ویلي چې په ایستل سوو ایراني ډیپلوماتانو کې یو په البانیا کې د ایران سفیر دی. د رویټرز په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د البانیا د بهرنیو چارو وزارت دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته ګواښو له دې هیواد څخه ویستلی دي. د البانیا د بهرنیو چارو د وزارت وایند د ډسمبر په 19 خبري اعلان ته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان لخپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سرغړونه او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هیواد څخه ویستل شوی دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په ویستل شو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي، موږ په اروپا او نور نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبری آژانس ویلی دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهرانا کې د ایران سفارت په دې اړه څه ندي ویلي او د رویټرز آژانس تلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوي ایرانی ډیپلوماټان په 2018 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د برید په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکېچنې شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وستل شوی پر خپل خاوره پناه ورکړی ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. معلم مخلص ایمن ولا تسات پیغام ته سم ما د من طالبان د حکومت څخه داسې لږه چې دوی باید څه لوي چې او وربم دي چې وربم ونه چې څه هیڅ معنا نه لري. انت به دا وخت یې اول د دې څه خبرې کې دا هیڅ معنا نه لري. څه لږه رقم نه سره سلام زه د لا یاد د نو باندې نو بارې خالد څخه خبره کوم یا ورېدم کو ته سلام وایم. بعد سلام سره سولې په بارې پیغام پرېږدو. نه پوهیږي څنګه د ټول افغانان او د ولس د ټول نظام خبر نه ده. خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بل یو خاطر ولار نه شي. والسلام په احترام د شهیدانو او قربانیو ته وکړم.
السلام علیکم. رادیو رادیو کار کوم ګوستا سلامونه او نیک هلی ورند کوم. هله کوم چې دا وری خیر سره دغه د بزوبي غونډه نتیجه ته ورسیږي. خدای کول بل خدای افغان نام ټول دغه هله دي چې بل خدای سول راځي. خدای پاک دې سول راوړي. خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنصیب کړي. والسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو پر اساس اوریدونکو ترڅنګ اوریدونکو اسمیسونه هم راستولې دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، سوله د ژوند یو اړتیا ده چې افغانان تر بل هر چا دې اړتیا ته ډیر لیواله دي. اعلی نظر ثاقب له کندهار، سوله شونې ده ځکه امریکا هم سوله کوي، طالبان هم. عبدالبصیر عادل د کونړ له چپې درې ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ د سامتول د کلی سړک نسته، له حکومت غواړو چې دغه ستونزه حل کړي. باوري لشکین څخه لیکلي دي چې د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو پریکړه ستا یم او حکومت څخه مننه کوم. سمی الله ناصری د اورزګان ولایت څخه لیکلی، د افغانستان ټول خلک له جنگ څخه ستړي دي او د بهرانیانو شتون د سولې په وړاندې خنډ دی. ذبیح الله عدنان له کونړ لیکلی، طالبانو افغان ولس ته ثابته کړه چې سوله نه غواړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. له حکومت څخه غواړم چې خپل سری وسلوال ونیسي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلی، زموږ د منګیاړ په مکتب کې د کتابونو کمبود ډیر محسوسیږي. د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی اونیز پروګرام زمرایا زما حق په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه اوري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې سپینه ماڼۍ کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر طرحه بحث کیږي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو شمیر سرچینو په حواله چې پټې ساتل شوې دي ویلي چې کدا مسله قطعي شي تر اوړي به د امریکا وزر عسکر له افغانستانه وځي. د دې خبر په وړاندې په غبرګون کې د افغانستان د جمهوري ریاست څخه یوه خبر پاڼه خبره شوې ده او پکې ویل شوي چې د امریکایي عسکرو وتل د امنیت پر څرنګوالي اغیز نشي کولی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن سهار رسنیو تاسوول سوي ویل سوي چې په افغانستان کې د حاکم نظام نهایي هدف دا دی چې خپل امنیتي ځواکونه په خپل مټ د افغانستان امنیت ټینګ کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په راتلونکي کال، یعنی د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې تقاعد وکړي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې چې د پنجشنبه په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر ټویټر د هغه د استعفا خبر اعلان کړ، لیکلی چې د جمهور رئیس له نظر سره یې نظرونو مطابقت نه درلود او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د امریکا د حکومت د پالیسیو یادونه کړې ده. ډونالډ ترامپ ویلي چې جیم ماتیس به د فبروري په میاشت کې تقاعد وکړي. او د چک جمهوریت د سکرو د ډبري په وکان کې د چاودنې لامل د وژل سو کارګرو شمیر ډیر لسوت لوړ شوی دی. د چک جمهوریت رسنیو نن ویلي چې دا کان د دولتي کمپنۍ اوکیت پلاس کې او تر ځمکې لاندې 900 کیلومتر ژور د میتان غاز چاودنه شوې ده.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړې کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد نه دي سپارلي. له بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسیون غوښتي وو ورسپارل سوي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارلو شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان او کمیشنر علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده په خواشنۍ سره چې تر اوسه نیم اسناد هم نه دي لیږل سوي، هیله من یو چې جدن دا اسناد موږ ته وسپاري.
د شکایتونو کمیسیون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبه ورځې پورې به اعلان کړي. خو د دغه کمیسیون یو شمیر کمیشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج به د قوس میاشتې تر پایه پورې اعلان نشي.
دا چې عام خلک څه وایي له دوی به یې واورو.
زه محمد نسیم خویشم دا وروره له کمیسیون د انتخاباتو نه دا چې انتخاباتو کې باید څېړنه وکړي او ښه صفا معلوماتو کې
زر د دې نتایج اعلان کړي د خلک ټول ومدغه باندې دي چې اوس دې نتایج اعلان شي نتایج نه دي اعلان شوي.
زما نوم نجیب الله دی. زه غواړم چې د پارلمان انتخابات نتیجه ډېر بژر معلوم شي.
نوم عبدالغفار دی. دغه انتخابات زر در زره لارې معلومه شي، رایه سفید یا تور سپینه لارې معلومه شي.
دا چې د کابل ولایت رایه څه ډول او څنګه وشمیرل شوي او لومړني نتایج به کله اعلان شي په بیا شمیرلو کې خو به ستونزه نه وي. په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو. سادات صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابل ولایت د رایو نتایج سوي دي.
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب تاسو ته، د مینی صاحب ته تاسو ډیرو قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د تاسو په جریان کې استئ چې د کابل د یو سلو دوه اتیا د رای ورکونې مرکزونو شمارش د سره تر سره شو، هغه چې هغه هم د ټاکنې شکایتونو کمیسیون فیصله کړې وه. د هغې نه وروسته شپږ دېرش نور محلونه هم دوی راستولي و، هغه هم وشمیرل شول. او همداوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کار کوي تر څو هغه سیستم ته داخل کړي. تر دې دمه پورې زه ستاسو سره خبرې کوم، پنځوس سلنه دغه معلومات سیستم ته داخل شوي دي او دا نور به هم سیستم ته داخليږي، او د راتلونکو نه په سر کې به ان شاء الله د کابل ابتدایي لیست هم خور کړو.
مروه جانې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ګلی کې وای هغه لازم او اړین اسناد چې د لازم او د انتخاباتو کمیسیون یې باید موږ ته وسپاري تر اوسه پرې نه سپارل شوی. تاسو معلومات څه ښایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې موږ دغه معلومات سپارل دي؟ آیا دغه لازمي معلومات دوی ته سپارل شوي دي؟
سلام تاسو ته افغان صاحب، سادات صاحب ته، اوس موږ ټولو اوریدونکو ته. د شکایتو کمیسیون هغه قانوني حق چې درلود او دوی د دې غوښتنه کوي چې یا باید رایه باطل سي او که بیا نه باطلېږي، دوی باید هغه ټول د ټاکنو مواد دوی ته ورکړي تر څو دوی په خپله فیصله کې له سره تجدید نظر وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مواد چې په کمیسیون کې شتون درلود هغه یې ورکړل، خو ستونزه دا ده چې مواد له پیل څخه تکمیل نه و. مرکزونو او محلونو فهرستونه نه درلودل، ډیر ځایو بیا که و قلمي و ستونزې درلودې. د دې ترڅنګ ژورنالونو ستونزه درلوده، فورم د نتایج هم ریزل چیټونو ستونزه درلوده. نو که دوی ور هم کړی او دا اسناد تکمیل نه و، نو څه به ورکړي؟ هغه څه چې و هغه په اختیار کې ورکړي دي. او همدا د دې لامل سو چې د کابل د دریم ځل لپاره بیا شمیرنه وسوه. د هغه مرکزونو او محلونو رای چې وشمیرل سوی تر اوسه پورې هم د درویشتو محلونو رای لا موضوعی گنگ ده. او د کمیسیون رهبری، یعنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری تر اوسه دغه په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. د شکایتو د کمیسیون لخوا یو هیات هم ولېږل سه چې د دغو درویشتو محلونو وضعیت به څنګه کیږي، ځکه دا بلو باکسونو کې ځای پر ځای سوي دي چې د خپل خلاف د طرز عمل ده. ځکه په دې بلو باکس کې فهرست، ژورنال، فورمه د نتایجو او د ورق و هغه ورقې چې رایې کې کارول سوي وي، د رای و ورقی هم ټول یو ځای دي. یعنی د خپل دوی طرز عمل نقص کړی ده. او دا چې د دغو درویشتو محلونو موضوع به څنګه کیږي، د ته باید کمیسیون ځواب ورکړي چې تر اوسه پورې خبره ګونګه.
سادات صاحب، مروه جان وایي چې تاسو مواد سپارل دي خو تکمیل او بشپړ نه دي.
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله ولکه کې درلودل هغه ټول نه ده چې هغه دغه کاپیانې، بلکې اصل مو د شکایتو کمیسیون ته وسپارل تر څو دوی وتوانېږي شکایت ته درست رسیدګي وکړي او هغه اړین معلومات چې دوی ضرورت لري هغه په خپل اختیار کې ولري. صحیح ده، په ځینو مواردو کې به ستونزې او مشکلات وو، یا به هم اسناد مکمل نه وو، یا هم ریزل شیټونو کې به ستونزه وه. خو په همدغه اساس باندې بیرته هغه یو سل دوه اتیا مرکزونو د بیا ځل شمیرلو لپاره څه ضرورت وو. خو همدغه موارد د دې بایش ول چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پرېکړه وکړي چې یو سل دواتیا مرکزونه بیرته د سره وشمیرل شي. او دا پروسه هم د شکایت کمیسیون کارکونکو هم په دې کې ګډون درلود، او نظر بنسټونو، سیاسي عذاب او مدني ټولنو دغه ټولو پر وړاندې دا پروسه تر سره شوله او پای ته ورسېدله. شپږ دېرش نور محلونه هم دوی وښودل، هغه هم زموږ همکارانو هغه بیا ځلې وشمیرل. او ځینې نور محلونه شته دي چې په هغې باندې هم شک شته دی، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په همدې باندې کار کوي تر څو د هغې د شمیرلو لپاره هم زمینه برابره کړي او یا هم دواړه کمیسیون نه د نتیجې سره ورسیږي چې کوم محلات د بیا ځل شمیرلو کې ممکن اغل تحقق دار ته وسپارل شي او یا هم کچیرته په کوم رزل شتون کې لاسوهنه شي وي هغه رسن اغل ته زموږ کاران نور په دې باندې کار کوي چې هغه باید سره وڅېړل شي تفتیش شي او لاغي ورسته صندوقون ته مراجعه وشي او حق اقدار ته وسپارل شي. دغه موارد شته دي اما په ټوله کې د بیا ځل شمیرلو پروسه پای ته رسیدلې ده او اوس په دې باندې کار کوي چې د ټول سیستم ته داخل
مخکې مرواجنې وویل چې د درویشتو محلونو برخلیک له اوسه معلوم نه ده او ته یادونه وکړه چې شپږ دېرش نور بیا شمیرل کېږي که په دې اړه معلومات ورکړي.
شپږ دېرش وروسته د یو سل دوه اتیا مرکزونو څخه کله چې د هغې شمارش پای ته ورسېد او شپږ دېرش نور محلونو باندې هم توافق وشو هغه هم وشمیرل شول. په اوس کې کومو محلو ته چې مخکې اشاره وشول هغه لمینی ورته اشاره وکړله ځینې داسې محلات شته دي چې په هغې په اړه باندې تر اوسه پورې اختلاف د نظر یا شتون لري یا هم په هغې ورځ باندې داسې ښودل شوی ده چې امنیتي بنسټونو د هغې ځای امنیت نه دی خوندي کړی او هغه هلته بیا رای ګرنه شوې ده خلک للي رایه کارولې ده. یعنې دا ډول اختلافي موضوعات شتون لري. په دې اړه باندې به کمیسیون پریکړه کوي. د شکایت کمیسیون سره هم په دې اړه باندې د همغږۍ ناستې ترسره شوې دي تر څو ګډې موافقې ته ورسیږي داسې یو موافقې ته چې وتوانیږو هغه هلته حق اقدار ته وسپارل شي او د چا پاکې روی رایې تورې نه شي.
درنو اوریدونکو دې بحث ته مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي هم را بللي و خو متاسفانه نه تر په څیر دوی بحثو ته نه حاضریږي تر څو پورې خپل جواب ووایي. سادات صاحب بیا راځو تاسو ته که چیرې راته ووایي د بایومیټریک سیستم را دلته په کابل کې شمیرل سوي دي که نور هم د نوملړ نه استفاده سوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ دغه پریکړه وکړله په هغه محلاتو کې چې هغلته بایومیټریک وسیله کار نه ورکوي هغلته د هغه کسان چې راځي خپله رایه کاروي د هغوی نمونه دې ولیکل شي په یو ورقه کې تذکرې نمبر سټیکر نمبر سره وروسته به هغه د رایه ورکوونکو لیست سره سر ورکوي. که چېرته رایه ورکوونکو په لیست کې نوم شتون درلود د هغو په رایه به حساب کېږي. همغه میکانیزم همدا اوس موږ تر لاس لاندې لرو او دغه کوم لیست هم چې د کابل ابتدایي لیست باندې چې کار کېږي په همدغه اساس به ترسره کېږي. هم به بایومیټریک رایه په هغې کې شتون ولري هم هغه غیر بایومیټریک رایه چې د محل رئیس ناظرین او مشاهدینو هم توافق په دې کړی چې په دغه محل کې بایومیټریک کار نه کوي او هغلته دې په همدغه عادي شکل سره دې هیوادوال خپله رایه وکړي په دې شرط چې نوم یې درې ورکوونکو په لیست کې شتون ولري او په همدغه اساس موږ پر مخ ځو همدا اوس لیست په همغه اساس باندې ترتیبېږي.
اغلی امینی که درته ووایي چې تاسو خپل د نظر بنسټ په توګه باندې کار وکړه کله چې هم ځل دغه رایه شمیرل کېدلې له اصلي رایه سره د دوی توپیر څومره و یعنی څومره درغلي راووتله؟
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د بیا شمیرنې لړۍ دوام درلوده په هغه کې د یو شمیر ستونزو موږ هم شاهدان وو. بایومیټریک خو ستونزې درلودې، فهرستونو ستونزې درلودې، ژورنالونو په فوقالعاده ډول ستونزې درلودې. د دې تر څنګ یوه ځانګړې نوماند کله چې په مرکز او محل کې یوه رایه اخیستې وه بیا کله چې تر کمیسیونه رسېدلې وي او د بیا شمیرنې لړۍ پیل سوې وه د دغو رایو کچه یا ډېره لوړه تللې وه یا هم په هغه اصلي ډول نه وه او رایې ورکې شوې وي. ډېری نوماندانو په دغو فورما د نتایجو کې لاسوهنې سوې وي. یو نوماند یوازې لس رایې اخیستې بیا کله چې اوسې ګورو لس یې سل سوي دي. په همدې ډول یوازې د مقابل کې دا ستونزه نه وه.
ستونزه په اول نتایجو کې وه که د وروسته له شمیرلو نتایجو نه ستونزه چیرته وه؟ دلته اول کمې ورکړل سوې وي یا زیاتې ورکړل سوې وي که اوس هغه ستونزې برسېره سوې؟
دا چې ستونزې چیرته وي دا لاسوهنه په ګودام کې سوې، په محل کې سوې، په مرکزونو کې سوې او په کمیسیون کې سوې ده. دا باید کمیسیون دې ته ځواب ورکړي. خبره دا ده چې کله په مرکز او محل کې رایې وشمیرل سوې هلته د نوماندانو ناظرینو هم شتون درلود. یعنې هلته دغومره درغلۍ نه وه سوې لکه اوس چې کمیسیون کې وسوه. خو اوس پالنی ډول هر ورځ یو دوه نفر هلته بالفعل دستګیر کېږي چې دوی په ریزلټ شیټونو کې لاس وهي او ځانګړي نوماندانو ته دوی کار کوي او هر ناظر هلته زینفه ده او هر کارکوونکی هلته د یو چا لپاره کار کوي تر ډېره حده پورې. زه نسم ویلی چې ټول کارکوونکي دا ستونزه لري خو ستونزې د بیا شمیرنې لړۍ کې نورې هم ډېرې سولې. هغه هیلهمندي چې د دوهم ځل لپاره موږ درلوده چې شاید درغلیو ته لاره هواره نه سي او د حق حقدار ته وسپارل سي هغسې ونه سو.
سبب دی موضوع پاړه تاسو جواب شې
افغان سه په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې موږ او تاسو په شکونو کې ژوند کوو همیشه د شک سره د موږ تاسو ژوند مل دی په ول کې ټاکون خپلواک میسون څخه ټول نهادونو د غوښتنه کوله چې د کابل رای باید سره وشمیرل شي دی ټاکون شکایتونو کمیسون فیصله هم پر دې اساس باندې و چې 102 مرکزونو رای د سره وشمیرل شي دغه پروسه کله چې موږ تل اصلان دیونی ولا یو تند شکایت کمیسون یو کارکونکو د انتخابات کمیسون کارکونکو د نظر بنسټونو کارکونکو د سیاسي حزب ناظرین د مدني ټولنو ناظرین او د کاندیدانو ناظرین هم په دغه پروسه کې ګډون کوي فکر وکړه په مغه یو میز باندې پینش پغو واتنه کسان غلط یا فرمات شکایت کمیسیون کارکونکو سره یو د انتخابات کارکونکو د کمیسیون کارکونکو سره دوه رای غلط رسولې او کلب چې هغه صندوق خلاصې دوه په اخر کې بغیت سره سر ورکولو دا که چیرته فکر وکړه د انتخابات کمیسیون کارکونکو د فاسد وسیګ غیر چاته رای زیاتی کړی وي د شکایت کمیسیون فرمې سره بیا ولا غلط سر ورکول کیږي او درست خودل کیږي که چیرته غلط رای کم زیات شي وي آنن غلط اقدامات تر سره کیدل او امنیتی بنسټونو ته امنیتی مسولینو ته هم دا کسان سپارل کیدل د ناظر بنسټونو سیاسي احزاب او مدني ټولنو او د کاندیدانو ناظرین هم غلط دویم د خپل مشخصو کسانو لپاره غلط کار کوي د کاندید ناظر خپل کاندید کار کوي نو غنه پرې دي چې احمد محمود ته بل څوک غلط رای زیات کړي یعنی د ناظرینو تعداد زیاتواله هم پم دغه مخه باندې و ترسول دغه پروسه څخه دوی ټول نظارت وکړي او ټول په دې باندې پوهیږي چې احمد محمود ته کار نه کیږي ممکن دغه موارد چې مخکې ورته اشاره وشول شته دي موږ تاسو په داسې ټول نه کې کار کوي چې دلته فساد هم دوی چیغه وي یو کاسته د پیسو په مقابل کې غویار کار کوي اما هغه آنن ګرشوي دي او امنیتی بنسټونو ته کسان سپارل شوی دي
کدا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه نتایج چې په محلونو کې شمیرل شوی او چې بیا ځلې د غارای وشمیرل سولې دغه نتایج یو بل سره سر خوري جګدي ټټدي کم دي زیات دي څنګه
د بیا شمیرل پروسه کم موده کې چې پایت ورسیده د کابل د بیا شمیرل پروسه هم دا اوس موږ هم کاران په دې کار کې وسوم لږ چې کېږي د باید سیستم ته داخل کې کړي سیستم ته داخل شي لږه نو ورسته بیا موږ کولای شو هغه درست رقم تاسو ته درکړو چې هغه کوم رزل شټونه چې په لومړی کې وو په محلونو کې شمیرل شوی او په اوس کې چې د بیا ځل شملنې ولرم وروسته کوم ډول شتونه موږ ترلاسه کړی دي په دې کې څومره تفاوت راغلی دی دغه تفاوت د څه پر اساس دی دغه موارد چې ان شاء الله ډیر زر بل تاسو سره شریک کړو په دغه دوه درې ورځو کې به دا ټول سیستم ته پورته شي او لږه وروسته بیا موږ ډیر په اساس سره کولای شو دغه درست ارقام بیا تاسو ته درکړو
مرو جنې تاسو په همدغه پایلو کې توپیر ویني لیدلې امده یعنی هغه رای چې په لومړی سر کې په محل کې شمیرل سوی دی و چې بیا ځلې د کومې صندوقونه یا مرکزونه یا محلونه وشمیرل سول د لومړنیو پایلو او د اوسنۍ بیا شمیرلو غنتج دا سره ورته دي کم دي زیات
توپیر ډیر شپ کې اول دا چې دوی وی نظر بنسټونه او د څار بنسټونو د غوښتنه وکړه چې باید د کابل رای وشمیرل سي لسره ځکه پغه کې د ټاکنو پر ورځ په 28 او 29 د میزان ستونزې دومره ډېرې وي چې په یو ځل شمیرل کېدل باندې موږ د کابل ستونزې نه سوې حل کولای موږ د دې غوښتون کې وو چې باید د کابل رای لسره وشمیرل سي خو نه پدې ډول او دوی وی چې د شکایتو د کمیسیون یو استازي همالته شون لري او ک د ټاکنو خپلوا کمیسیون کارکونکو په فساد کې وی نوغونه دي کاغول د غشمیري شمیرنې څخه او د غې لړۍ څخه رضایت درلودای نو د کابل رای به نه باطلولې او اعلان به نکړ چې کابل دغه مرستونځ لري چې ټولې دي باطلې سي او بیا د حکومت او د دواړو کې حکومت مداخله وکړه چې دوی بیا سره توافق وکړي او دې ته مجبور اسول چې د رای بدل سره وشمیرل سي یعنی د شکایتو کمیسیون هم په د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې ډیر ستونزې لیدلې وې چې دا رای باطلې سولې کنه نو د باطلېدلو حق هم بیا نه درلود که هیڅ ستونزه نه و د دې ترڅنګ د هغو کسانو چې دوی وایي هو ګیر سوال هلته چې دوی یو ځانګړي نومانته کار کاوه یعنی دوی دا تاییدوي چې دا ستونزې هلته وي دا څو ځله لیدل شوي دي چې یو کس هلته ګیر کیږي چې لاسوهنه کوي بیا نو وخت سبا ته ورځو له یوه هنګر ایستلی بل هنګر کې درول سوی یعنی کمیسیون د سوال او جواب هغه مراحل ته دوی متحد نه دي او هر کله چې هلته درغلی لیدل کیږي فساد لیدل کیږي دوی په هغه ډول چې باید ورته رسیدګي وکړي رسیدګي نه کړي همدا د چې د خلکو اعتبار او اعتماد لمنځه تللی او هلته هغه پاک کسان هم چې دي هغه کسان چې دغه ملي پروسې لپاره په واقعي ډول همکار کوي پکې ورک سوي دي اوس
صدا صاحب دغه ستونزه تاسو منئ
مخکې مو ویل چې دغه مشکلات شته دي. موږ تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې په پلازمینه مرکز کې یو څوک پورته کیږي د 22 ساعتونو لپاره د ټول ښار بندوي او امنیتي ځواکونه هم په دې نه توانیږي چې اقلا هغه دغه وضعیت د دوی کابو کړي. نه یوازې دا چې د کمیسیون باندې دغه تور چې پورې شو، ما مخکې ومنله چې ممکن د کمیسیون ځینې غړي واقعا په دغه موردو باندې دوی ملوث واوسیږي. نه مې غوښتل دغه موضوع ته اشاره وکړم، اما غلې مینې ته ښه مخامخ دوشته ده. د دوی رئیس هم په مغه ورځ مغلطه په کمیسیون کې وو. د دوی دوه تنه همکاران په همدغه تور باندې چې مشخص کاندي ته کار کولو ګیر شول. دا خو په دې معنا نه ده چې تاسو ټول بنسټ فاسد دی یا هم هغه د پاره چې کوم مسؤلیت چې تاسو ته سپارل شوی دی دغه د پاره کار نه کوئ، بلکې مشخص کاندي ته کار کوئ هغه هم د څو روپو په مقابل کې. دغه وضعیت دی، دغه موږ تاسو د ښار د وطن وضعیت دی، دا باید موږ تاسو ومنو. په کمیسیون کې هم دغه ستونزه مشکل شته، په ناظر بنسټ کې هم دغه مشکل شته. عملا مثال مې درکړو چې مغلطه دوی مسؤل په مغه دفتر موږ په دفتر کې مغلطه شتون درلود او تلاس مې ورسره ونیو او مغه انګر ته مې یوړ او دوی ته مې وښودل چې دغه وضعیت دی. یعنی نه دا چې یوازې په کمیسیون کې په سیاسي اعضابو نمایندگان چې غلطه معرفي شوي دي لپاره چې دوی دغه ملي پروسې ته کار وکړي، احمد محمود ته کار کوي. مونږ د بیاشمنل لپاره کسان ونیول، نو د چا په ټنډه باندې نوشته دي چې دا به دغه پروسې سره خیانت نه کوي، دا به پیسې د کاندید نه اخلي، دا به دا کار نه کوي، او غلطه دوی څخه مشکلک تضمین هم اخیستل شوی دی. بدبختانه دوی بیا د یوسف مقابل کې د چارای زیاتوي یا کموي، نو نور کمیسیون فکر وکړي څه ډول کولای
شي. یو نظر خو اجرایوي صلاحیت نه لري، فقط دومره وی شمیرلی د دومره خپل ادارې ته راپور وړاندې کوي. هغه لمنه دغه خبره تاسو منه یو بیا کله چې دغه کسان واقعا په درغلي کې ککړو تاسو کارکونکو البته د ادا وکړه دغه تاسو منځ سزا وټاکله، تاسو د خبره منه چې واقعا د څه شی
اول خو زه دغه معلومات ما سره تر اوسه نه شریک سوي چې موږ همکارانم د کار کوي، بل دا چې زه پونسم چې دوی څه کړي دي چې هغه فساد وي. ځکه هلته غو فقط د مشاهده او د نظارت دنده لري، نه رزلټ چیټو غو ته ورکول کیږي، نه هم فورمې او نه هم د رای ورقې چې دوی حساب یا حساب کړي یا هم غوته وهنب کې وکړي. او بل خبره دا چې ما ونویل کمیسیون کې ټول خلک په فساد کې ښکیل دي. ما مخکې هم ویلې چې دوی دغومره دغه د هغه کسان چې فساد کوي او درغلیو ته لار هواروي دوی دغومره دا پټ کړل او دا مسله یې روښانه نه کړه چې اوس هغه پاکم کې ورک دي. کمیسیون کې به شکل چې ملي خلک هم شته، سم خلک هم شته چې دغه ملي پروسې ته سم کار کوي، خو له بده مرغه د ستونزې دومره ډېرې شولې چې اوس هغه پاک خلک موږ نسو پیدا کولای او اعتبار د خلکو زیانمن شوی ده. ته په هیڅ ډول موږ نه وایو چې هلته هیڅوک پاک نشته او ټول ستونزې لري.
صدات صاحب کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې دا لومړنی نتایج اعلان شوی دي، د څومره فیصدي په سیستم ته داخله شوی ده او کله به دغه غوړستی نتایج اعلان شي.
د ولایتونو د ننګرهار تخنیکی کارونه پای ته رسیدلی دي او نهایي کوشش په دې روان دی چې نن باید د ننګرهار ابتدایي لیست هم خپور شي. د پکتیا او د بغلان په اړه باندې ستونزو مشکلاتو د دواړو ولایتونو نماینده کمیسیون ته راوبلل شو، له دوی سره مو د همغږۍ ناسته درلوده تر څو داسې د حل لاره ورته پیدا شي چې ټول نماینده هم په هغې باندې قناعت وکړي. د کوچیانو د حوزې هم ټول نماینده کمیسیون ته راوبلل شول او نهایي کوشش په دې روان دی چې د ولایتونو په همدغې اونۍ تر پای پورې ابتدایي لیست خپور شي. د کابل به هم د راتلونکي اونۍ په سر کې کله چې سیستم ته د دوی معلومات ورسیږي د کابل پر لیست باندې به کار کیږي او د کابل ابتدایي لیست به خپریږي. اما راځي
د کوچیانو حوزه څنګه ده؟
د کوچانو حوزه به تاسو پیګی د افغانستان د ټولو کوچانو لپاره یو حوزه ده، نو پر دې اساس باندې کله چې ټولو ولایتونو ابتدایي لیست مشخص نشي د کوچانو پر لیست باندې سل په سلو کې کار نشي کېدلی. نو د کابل د لیست نه به ابتدایي لیست نه به وروسته د کوچانو د حوزې ابتدایي لیست هم خبریږي.
صدات صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون چې کله انتخابات روانو اعلان وکړل چې شاوخوا 4 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی د رایه کارولې ده، خو کله چې اوس موږ تاسو دغه د نوماندانو رایه ته ګورو زرونو اته تر سونو پورې رسیدلې دي. دغه نور رایه څه سولې، یعنی درغلی وي که انتخابات خپلواک کمیسیون د تبلیغ لپاره دا خبره کړې وه چې خلک انتخاباتو کې ګډون وکړي او انتخابات یو مشروعیت پیدا کړي؟
افغان صاحب، که موږ تاسو وګورو په هغه ټولنو کې چې په هغې کې ډېر د وخت نه دغه دیموکراسي تجربه کیږي، په هغه هیوادونو کې هم سل په سلو کې واجد شرای چې څوک اوسیږي هغه په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، هغه فیصدي یعنی سل سلنه نه اوسیږي، حتی اویا سلنه نه اوسیږي. په ډیری موږ تاسو د امریکې مثال ورکولی شو چې هغلته دیموکراسي خپل پخوالی پړاونه تای کړی دی. هغه ته څبان 50% واجد شرایط خلق را وتل په انتخاباتو کې ګډون وکړو د خپل خوخه نومانته رای ورکړه.
په دې بخنه سره زموږ داخله ته په دې باندې کوم د افغانستان د دغه خسانه د معلومه خوشا او د افغانستان حکومت کوم احصای ورکړي د 9 میلیونه خو د نړیوال کوم احصای ورکړي د شاوخوا 15 میلیونه افغانان په افغانستان کې اوسېږي. دلته د انتخابات خپلواک کمیسیون 4 میلیونه خلکو اعلان وکړ چې انتخاباتو کې ګډون کړی دی. ان مشروعیت پیدا کړي په میلیونه خلک راغلي. خو چې وزن د رایو هغه لومړني لیست اعلان ته ګورو سلونه خلکو رای وړي دا نور راځي څه سوري
د کاندیدانو تعداد ته کوم غو تاسو وګورو په ډیری ولایتونو کې هغه ته د کاندیدانو زیات تعداد هغه ته رای هم سره تقسیمیږي او دغه رقم به هم ان شاء الله ډیر زر بیا تاسو وکولای شئ تر لاسه کړئ شئ چې د ابتدایي لیست خپور شي دغه ټول کسر جمع کړو ان شاء الله کوم رقم چې ټاکنو خپلواک میسون ورکړي هغه رقم به حتماً موږ پوره کوو. په څبانې 4 میلیونه کسانو په دغه ټاکنو کې ګډون کړی دی. 8.8 میلیونه کسان واجد شرایط دي چې په افغانستان کې راوځي او خپل رای وکاروي او 3,115,000 یوازې د بایومټریک وسیلې په وسیله باندې خپل رای کارولې ده چې دغه کوم ارقام دي چې په دې وروستیو کې موږ د کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي.
اغلی امینی که په دې اړه باندې تاسو معلومات ورکړئ، تاسو معلومات څه ښیي چې دغه نورې رایې څه سولې؟
هغه رای چې کمیسیون حساب کړي بشکه چې په دې کې به باطل رای هم وي، په دې کې به هغه رای وي چې سم په سمه ډول نه وي کارول شوی، یعنی رای شمیرل شوی دي خو اوس چې کله زیاتیږي او کمیږي بیا به نو وروستني هغه ارقام چې موږ ته کمیسیون راکوي وګورو چې څومره بدلون لري. له دې چې ځکه اوس تروسه هغه لوی او مهم ولایتونه تروسه پاتې دي د پلازمینې په ګډون سره، موږ هغه وخت هغه نهایي خبره خپله کولای سو چې څومره رای باطلې وي د کمیسیون په مرسته سره، بیا به وګورو چې دا رای څه سوي دي او بشکه چې په دې کې باطلې او ناسمې رای به هم وي.
صدات صاحب، کله چې لومړی پایلې اعلانېږي د قانون له مخې د انتخابات خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هغه شکایتونه چې ثبتېږي وڅړي، څومره وروسته باید دغه وروستۍ پایلې اعلان کړي؟
د ابتدایي لیست د خبرېدونه وروسته د یوې میاشتې په درشل کې باید وروستی او نهایي لیست هم خپور شي. کله چې ابتدایي پایلې اعلانېږي
قانون دلته 15 ورځې وخت نه دی ورکړی.
نه خیر، تر یوې میاشتې پورې باید نهایي لیست باندې کار وشي، ځکه تاسو پوهیږئ یوازې 2 ورځې د شکایتونو د ثبت لپاره قانون ځانګړې کړي دي چې هغه کسان چې دوی شکایتونه لري خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره وروسته د ابتدایي لیست د خپراوي نه تر 48 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته د شکایت کمیسیون ټول هغه شکایتونه ته چې دوی سره شریک شوي دي هغه ته رسیدګي کوي او هغه وخت درته سپاري.
کدره ته چې کله چې تاسو لومړنۍ پایلې اعلان کړي شکایت کمیسیون خپل معلومات ورکړي دي، شکایت له کمیسیون سره څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي؟ په دومره
هغه کوم شکایتونه ته چې شکایت کمیسیون اشاره کوي دوی خو د 1000 په شاوخوا شکایتونه خوډل دي، اما دا غډیرای شکایتونه یو شکل دي. کوم غو تاسو وګورئ یو مرکز ته ځم، هغه مرکز ته تللې مرای کار او ما غلط هغه مرکز نو وخت خلاص شوی، ته هم هغه مرکز ته راغلې غلط خپل رای کوي، هغه مرکز نو مو ته یو شان شکایت ثبت کړی دي، او یا هم که په کوم مرکز کې د چا نوم نشته دی یا خو ډیرای دغه شکایتونه ورته شان شکایتونه دي، او خدای دې وکړي چې شکایت کمیسیون وتوانیږي په دغه موده کې د ټول شکایتونو رسیدګي وکړي او د ټولو قناعت ترلاسه کړي.
مروه جانې، که درته وایي چې کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي نسبتا ټول اعلان شوي دي، تنه د څو ولایتونو پاتې دي، څومره شکایتونه ثبت شوي د انتخاباتو کمیسیون هم درکند شکایتو کمیسیون تاسو سره څومره شکایتونه ثبت شوي او څومره جدي دي؟
وروسته له دې نه چې د ځینو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شولې او خلکو شکایتونه چې درلودل، 2 ورځې د قانون پر بنسټ دوی حق درلود چې خپل شکایتونه ثبت کړي، او وروسته له غنه د شکایتو کمیسیون به هغه به څیړي او رسیدګي به ورته کوي، بیا به د هغو شکایتونو پر بنسټ بیا نهایي پایلې اعلانېږي. خو شکایتونو کچه اوس هم لوړه ده، ځکه په ځینو ولایتونو کې کله چې اوس د خلکو عکس العمل وینو د دغو پایلو د اعلانولو په ترڅ کې د دې ښکارندوی ده چې خلک شکایت لري، ځکه همدانن ورځ په بلخ ولایت کې لاریونونه دوام لري او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې مو موږ تړو. همداسې بغلان کې دوی ناسته هم درلوده، توافق هم وکړ، بیا هم ځینې احوالونه هلته د موږ د همکارانو څخه رارسیږي چې د بغلان خلک تصمیم لري لاریون ترسره کړي. خوست کې کله کمیسیون ستونزې لري، کله بیا د شکایتو کمیسیون، کله نوماندان، یعنی دوی په یوه فیصله نه دي ولاړ. د دې تر څنګ د 4 مهمو ولایتونو لومړنۍ پایلې راتلو سپاتې دي، د شکایتونو به څېړل کېږي، بیا به خلک مني او کبینه منی نهایی پایلو ته موږ جو او هغه پایلې به څومره خلکو ته د منلو وړ وي. همدغه لپاره ماته جالبه ده چې کمیسون له دغومره جنجالونو سره بیا څنګه ولسمشریزو ټاکنو ته دوی امادګي نیسي او موږ څنګه هیله مند سو.
دغه موضوع د ولسمشریزو انتخاباتو په بل پروګرام کې چېړو. سادات صاحب کدي ورستۍ پښتنې په توګه باندې دغه راجم او دغه بحث څومره ډاډ ورکولی شي چې ورستۍ پایلې به په ټاکلي وخت چې تاسو مخکې یادونه وکړه اعلان سي؟ همدارنګه تاسو معلومات څه ښایي دغه لومړنۍ پایلې چې اعلان شوي دي کله چې ورستۍ پایلې اعلانېږي څومره بدلون او تغیرات پکې راشي؟
ممکن تغیرات په دغه لستونو کې راشي، اما که موږ تاسو راشو په واقعي توګه دغه نه ویشتو ولایتونو په اړه باندې تر اوسه پورې ابتدایي لیست خپور شوی، دغه ته موږ تاسو سر ورښکاره کړو. هغه کسان چې واقعا دوی نظر درلودل نه زور بلکې د ملت رای ورسره وي او دوی ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي، د خپله په دې دلالت کوي چې دا ځلې نتایج نسبتا د تیرو په څیر به ډېر شفاف اوسیږي او تر ډېره بریده پورې حق کار دې شوی دی چې حق حقدار ته وسپارل شي. هغه کسان تاسو ګورئ په ډېری ولایتونو کې داسې کسان راغلي دي چې هغه واقعا خلکو رای ورکړې ده او د خلکو د رایو پر اساس باندې دوی توانیدلې دي دغه لیست لاره پیدا کړي. اما ځینې داسې کسان هم په دې کې شتون لري چې هغه زورمندان و، هغوی همیشه د ټوپک د لشپېلې په وسیله باندې خپله خبره کوله، اما د خلکو رایه نه درلودله. کمیسیون هم هغې ته نه دی تسلیم شوی او د خلکو رایه موږ ته ارزښت درلود او د هماغه پر اساس باندې ابتدایي لیست هم دغه کسان لاره پیدا کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان مروه امینی له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو. Thank you.